د مازیګر 15 بجې شوې ورې دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکی درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل آیاست
تلی مشر لمړی د خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ولسی تحریک په ملت پالو ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر لاري اصل پلان عملي کولو لپاره دی خپل رول ولوبوي په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو کاروبار کوونکي کمپنۍ مالک نیول شوی دی او افغان ولسمشر د کابل ښار پر هوټل د وسلوالو حمله ناوړه عمل بللی اوس د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قاشګر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړی تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی مسعود ویل چې سیاسي ګوندونه د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي قسم د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پوری کوي چې د دغه راهداري نقشه بدله کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې دي او دغه کمپنۍ په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړي دي مجسټریټ جاوید مالک خبرانه ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل شیخ د پلټونو فدرالي ادارې ایف آی ای په حراست کې دي او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او رسمي تور پرې ولګوي د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنۍ خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورسپانې په دغه کمپنۍ د جالي پهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیون ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو په خبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده دا خبره د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه سویل احمد ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي
ڈسٹرکٹ کونسل ڈپارٹمنٹ سره چې کوم امیدواران دین داغي تعداد دے 15,000 تحصیل او ٹاؤن کونسل ڈپارٹ 15,900 امیدواران په میدان کې دي انتخابی مهم به اتوشتم او په یو کم ګرشم د شپې 12 بجو باندې ختميږي سهار 8 بجو نوالې تر مازیګر 15 بجو پورې بغیر د وقفې نه بدا جاری وي
د خبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل کې به انتخابات په جمعاتي بنیادونو کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله له ولسمشر مانی څخه په خبره شوی اعلان کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړي او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه وکړه چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت هڅه سنډه کړې ده وسلوال طالبانو تیره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمې وزیر اکبر خان مینا کې د هیټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړه وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري اخستې او ویلي دي چې په دغه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د نورستان په وانټ واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیای نن مشال اړیته ویل چې دغه وسلوال تیره شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو مشال اړیته ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا یادونه ورده چې تیر ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د سورزلن چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بی ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې د سورزلن د لوی سارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلي چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټی نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخستې دي. د دې نوړاندې د سویټزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولې دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړی. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیوریک د هوټل څخه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خپوشي وایي چې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینې نوی ډلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 25مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 500 کسان مړه شوي وو. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونو او ایران به خای ونه توانیږي چې تر ټاکلې حتمی نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمي موافقې ترلاسه کړي. ګیرارډ اروډ تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په سیډنیز مرکز کې د خبرو پر مهال ویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 15 هفتو یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه شي. هغه وویل چې تر اوسه ډېر تکنیکي کارونه لا هم پاتې دي چې باید ترسره شي. اور اسے خبر د کرکټ دی. د پاکستان کرکټ لوبډلی پرون زیمبابوې ته په لومړی یو ورځنی لوبه کې په 120 رنزونو ماته ورکړی. دا د پاکستان لخوا د 300 او 60 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلی د 15 وکټو په زیان 340 د رنزونو جوړ کړی دي. د دوه لوبډلو ترمنځ به دویم لوبه د جمعې پورس کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به اورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به د پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځې خوریوي او د کوټې په یو نیمځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې پر روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر غوادر تجارتي لار کې دونکې ټولن ټول ګوندي زغونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریس خپل کړي.
چکه زمونګه پارٹی اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې دې واضح موقف اختیار نکړه نو بیا به دې زمونګه نه بخو.
د خیبر ایجنسی د باړي د سپاه کوم مشران وایي د هغې جرمانې ادا کولو ته تیار نه دي کومه چې پرې د ایجنسۍ انتظامي د منګل باغ لخوا امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تاوانونو پوره کولو لپاره لګولې ده.
دشتګردې خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، هدغ نه زیات تاوان در کله فټه د هر سړی شوی، لهذا د جرمانې له کوم سپاه تیار نه دی.
او د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د بلدیاتي انتخاباتو په درشل کې د دغه ضلع تر سلو ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځولي دي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو: پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مې پر 23مه نیټه د کاشغر غوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکې ټول ګوندیز غونډه کې د سخت دریس خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ وړ جزئیات دي له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچول شي. تفصیل اورو له پیښور د غلام غوسنه.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټروی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو د هغه مسله دا وه چې هغه ګرمو اوبو ته رسایي نه وه. د چین هم دغه مسله ده، نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونیست دی، او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورځنګ یوه بله غړي ثنا اعجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په موږ قرباني ورکړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي موږ لراکي، چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي. موږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پاټه اي پي سي لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه ری، چې دې واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه، او هغه اي پي سي اغي ته کامیاب کړه پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور پکور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو عیني لار هم خودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نه شو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشی جوړولې، چې په دې نشی جوړولې نو زمنګ موقف به مضبوط شي، آئینی تور باندې قانوني تور باندې د ګربړ نه بغیر د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډېر اسماعیل خان جوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به اله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولی وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 13مه د کاشغر گوادر لارې په اړه د ټولګوندیزي غونډې نه وړاندې د سه شنبې په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لارې په بدلولو نیوکې کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 13مه په ټولګوندیزه غونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان افاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د معلوماتي ټیکنالوژي کمپنی اگزیکټ مشر شعیب احمد شیخ نیول دی. نوموړی د خپلې کمپنۍ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو کله چې اف آی اے د یوې چاپې پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جعلي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه ورو له اسلام آباد د رابع اکرم خان په رپورټ کې
د سین صوبې د اف آی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د اگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه، چېرته نه چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی اف آی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د اف آی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه. تمه څرګندېږي چې سریش ګنټو کې به د اگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی وي د سین صوبې های کورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو. د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خپرېدو نه پس شروع شوی وو، پس کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو. دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسی حدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو. د سنه پس چې اف آی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپې والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورټ به بنیاده ګرځولې وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور د حیات آباد په باغیناران کې د خیبر جنسید باړې د سپاه کوم مشرانو په وجرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوي 12 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي. د مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګل باغ رسولې تاوان دي دوی ورته پوره کړي. د سپاه کوم مشرانو په جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د بې کوره کړل شو خلکو خپل کورونو ته یې د ورستنولو غم وخوري. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاکام مشرانو پریکړه کړي چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاکام خپلو کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حق لا د سپاکام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سه پای جرمانه کړي ده په دا وجه باندې چې دا د منګل باغ د دغه قبیلې سره تعلق ساتي. لکه لہذا کوم سه پای به یک وخت به یک आवाज دا مطالبه مسترده کړله، او دا اعلان یې وکړ چې د دستګردې خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان ده کم شوی دی، ټوله فټه د هر سړی شوی، لہذا دا جرمانه لا کوم سه پای تیار نه.
په باړه کې د اوګدی مودی راهسي پوزي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یله دغه سیمه پکړه مجبوره کړی دی. یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وای د بے کورکی دو لوجی دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډ کړي.
موږ متاثرین یې موسره د کور د کړې پیسې نشته، د موسه سکیورټي پیسې نشته، ای موسه کډ کول پیسې نشته، موږ حکومت لا پیسې کم زینه جمع کو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وای چې ترګری یو بین الاقوامی ستونزه ده او دا د یو قام پورې تړل نه دی پکار.
دا اپریشن نه چکم دای داده وزیرستان روان دی او هغه تر سواد پیر شوې دی دی وی کبیلې سره چکم دای داسه سلوک نه دی شوې. لہذا مون په دخکور کې دی یو حمایت کړای دی ونه چکم دای نو سره پکې ملګری یو په داسه سخ وخت کې مو حکومت لا چکم دای د امن شریشته ده پرم دغه مرګری دا وته ولوریو با قاعده م اسرائیلون کړای دی هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه اټول پر ریکارډ باندې پروت دی.
یاد دی وی چې سور ز وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپا کبیلې ته ویلې دی چې پتی رسو کالو کې چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوس کم تاوان شوی دی نو هغه به سپا کوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکری اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د سپا کوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامی د دې فیصلې په اړه حکومتي دریز دا دی چې حکومت ته مطلوبه کسان د سپا قبیلې سره تعلق لري او د جرمانې فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواری د شک لاندې شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1.5 نیټې بلدیاتي انتخابات کېږي، د صوبې په هنګوز ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایه اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګوز ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د طارق اورگزی رپورټ پرې اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولنګ سټېشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ڈی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل د پولنګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي. حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولنګ سټېشنو شمیر 168 دی چې په دې کې د زنانو او د سړو په مشترکه 92 پولنګ سټېشنو نه علاوه 45 د زنانو او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات روان د خالی پورس کې دونکو د سده پاسه په 200 سیټونو به 1450 امیدواران برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیره 200000 او 40000 پورې ده چې په دې کې د زنانو د وټونو شمیر 100000 پورې دي. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دي مشال لوډیو توای دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک بولنګ سټېشنو ته راشي او خپل قیمتي رائے ورکړي. دوی وايي په سیمه کې د الیکشن پورس ترتیب شوی د سکیورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او ایف سی سوا او کوم سټرګل دی نو مطابق هم همدا اوس امید ساتو فل فورس سکیورټي دي او کایي نه څه کمی هغه نشان نه کو خو البته سو پر نوټ ریپورت دی نو باندې مطمئن دي.
کڅو هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وځخه خو دلې کیږي، خو په قبایلی سیمو او رگزو کورما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دي. تاریخ اورگزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي په هغه هیواد کې د عامو خلکو پر وړاندې د پولیسو د رویې بدلولو لپاره باید کار وشي. یاد ادارې دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ګل پر ورځ د پنجاب صوبې په ډسکا تحصیل کې د پولیسو په ډزو کې دوه وکیلان ووژل شول. په دغه اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن ایچ آر سی پی د پنجاب صوبې په ډسکا تحصیل کې د دوه وکیلانو په وجنې د افسوس څرګندونه کړې ده او ویل دي چې په داسې حالاتو کې د پولیسو رویه او طریقې کار بدلول ضروري ده. پاکستان کې د پولیسو رویه او طریقې کار په اړه د بشری حقوقو کارپوه اسیم ملک وایي چې د نورو خلکو په نسبت پولیسو کې د صبر ماده زیاته پکار ده.
پاکستان د پولیس کتا سو مینمل وګوره او د پاکستان پولیس او د جیلونو شکم قوانین جوړ شوی دی نو دا چا خبره چې څونه کالا زور دی. نو واقعا پاکستان کې پولیسي نظام چې کوم دی دا بيسي یو بدلون غواړي او دغه حوالے سره لکه چې کوم پولیس ریفارم زول هم شي هغه مغه سي امپلیمنت نشول چې په کارو چې دی امپلیمنت شي او خلکو ته دا غي فائدہ رسیدلی.
د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وای چې څنګه وکیلانو لپاره د ثابت اخلاق مضمون په نصاب کې شته په کار د چې پولیس لپاره هم داسې یو ثابت اخلاق جوړ کړی شي.
د بشري حقوقو په حواله باندې یا نور کوم ایتکس دی د دې په حواله باندې لکه څنګه چې دی نور ټریننګ ورکي بای چې دی په دې باندې ورکشاپ ورکي ټریننګ ورکي او د دې اخلاقی او پیشورانه تربیت شي د دې خو د تربیت شي چیرې تاسو به فایر څنګه کوي تاسو مورال سره څنګه کوي تاسو به تپی څنګه کوي تاسو به سړی نیسه څنګه تاسو به سړی تا کوي څنګه خو تر څومره خبره پوری شي د ایتکس خبرې دی او د پبلک سره دی دو ناشته ولاړه خبره ده. نو د هغه باندې ډیر زیات افسوس پکار دی دا چې کول پکار دی او د یو منظم او مرتب قانون سازي پکار ده.
د ذکر ده د پنجاب صوبې حکومت د ډسکا پیښه تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن فیصله واپس اخیستې او ویلې دي چې د دې معاملې تحقیقاتو لپاره یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده کوم چې 45 ورځو کې د دې پیښې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په 60 مادو مشتمل دی. پښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دا پښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل نو د پېښې ټول هیواد ولړزولې. وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړو لپاره یو 60 نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې شوي نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابه نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر ایجنسی کې وګوره او باقي چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولي حکومت ته دی په بالکل دغه نه کړی. که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي ارسن پنجاب کې اس دغه نه شوی چې کوم تنظیمونه دي خاص کر دفتر قوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو. باقي چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تخلیلونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نکته ډېری مهمه بولي چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای. خپل هر طالبان چې دی هغه کې کوټه شورا هم شامل ده. او اوس پورې مونږ وینو چې د کوټه شورا څخه دا هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به ان کې کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم مونږ وینو چې سپاهي صحابه هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکر جنگ بھی ہم لگیا دے ایکٹیو دے اور بل جماعت دا و حافظ سعید والا آخر ایکٹیو دے ترائمہ دا مدرسہ ری فام نو دے کہ ہم مونگا گولو چا حکومت دا مسلحت شکار دے
خو حکومت بیا دا کارپوہانو برعکس خبر کبی دا پاکستان دا اطلاعات و وزیر پرویز رشید مشال ریڈو تول چی نیشنل ایکشن پلان لند محالا نا بلکہ اجد محالا تگلار دا چی نتیجی وارلمخا لیدل سوی دی
نیشنل ایکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي په لنډ مهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل شوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي په دې کې ضربیازب آپریشن د کراچی د امن او امان مسله د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطي رابطې شامل دي د دې ټولو نتیجه دا سو چې په خوابه په پاکستان کې هر ورځ د ترهګری دوی پیښ کېدلې خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغه سبد خبرونه نه اورو
د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی خود ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکارا کړې ده
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
پردونکو د پاکستان حکومت وای پر داسې و لوزنامه کار پیل کړل چې لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خشي د اسلام آباد پر سراج ظهیر رپورٹ لري
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهي په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجنیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټي آی آر په نړیوال کنونشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې او د ټي آی آر کنونشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ترکونه افغانستان منځنی اسیا ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو تل چټي اي ار ستوي او لدی با سګټوي نو نوموړي وی چې د دې کنونشن منځوري رستو با د افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې هم زیاتې شي او اقتصادي حل ځلې با پیل شي
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبرز وي هغه ملکونه چې داغه روډ په لار باندې هغه ملکونه کې پاس کې دي چې داغه لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیږي یعنی پاکستان ترکونه با افغانستان تیریږي خو د افغانستان حکومت به داغه نه څه ډیوټیانه ټیکس ناخلی دغه شان د افغانستان ټرکونه کو واګا بارډر پورې دي د بیا پاکستان هم دې نه افغانستان د ټرکونو والنه یا د ایکسپورټران نه بدایته ګارانټي اني یا څه زونه ناخلی
د ذکر د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر د اپریل په 14 منېټه سره دی او پلاوی د افغانستان سفر کړی وو چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی او نور لړپوړو سره ملاقات کې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی د مازیګر 15 بجې کیدون کی دی د ګلیاز نه لند خبرونه اورو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دېشتم یعنی راتلونکي خالي پورس کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویغ زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وین سلیمت نن مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټولو صوبه کې د یولو زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د نورستان په وانټ ویکل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکه په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنی قومندان نن مشال اډو ته ویل چې دغه وسلوال تیره شپه د ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوي دي. د سوئزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې دي دننه اوسي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به خی ونتوانیږي چې تر ټاکلې حتمي نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمی موافقه ترلاسه کړي. او د پاکستان او د کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي ورځني لوبه کې په یو سلویخ رنزونو ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کیږي.
لن خبرونه مو له ګلایا زباورې د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن اکثر مقامی رسپانو خپل ادارېږي د سیالکوټ ډس کا په پیخه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وجلې شوي دي. په دې کې اکسپرس رسپانو خپل ادارې کې وایي چې د ډس کا پیخې یو وار بیا دا ثابت کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیخې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیخې پرتې دي او یو پیخ پکې د ډس کا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکبلی ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښو وروسته اکثر حکومت یا کمیشن او یا کمیټې جوړې کړي او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقار طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، خو بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې د سیکورټی نافذ کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په نښه کړی شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوئټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایۍ سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حل زلی هم سیوا کړی او خلکو ته روزګار ورکړي نو هل به ممکن شي چې تر ډیره حده پورې په بلوچستان کې ترهګری او نامنۍ باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډیپلوماټ مجلې د یو څېړونکي ګارت پرایس هغه مرکه راغستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشې هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل د انیسې اجمل نه اورو.
ډیپلومټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې سیړنیزې ادارې چټم هاوس له یو سیړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړی په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځی ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګنده ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډیره زیات ښکیله وه خو اوس داسې تر سترګو کیږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار تر سره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضي ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. یو عراقی پوځي چې په رمادي ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه او پر یاد ښار د یادې ډلې تر کنټرول لسته دغه سیمه پریښې. د آزاد اروپا رادیو عراقي څانګې ته ویلي چې د سیمې پریښودو پریکړه یې سمه وه. ده زیاته کړې له دای سره په جګړه کې د پوځي مهماتو له کمی سره مخامخ شول. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د انبار ولایت د مرکزي ښار رمادي د نیولو لپاره پراخ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیحې امیرزاده اورو.
یو عراقی پوځي وایي چې د انبار صوبې له رمادي ښاره د وتلو فیصلې د دوی ژوند بچ کړ ځکه چې که داسې نوې شوې نو ډېره وینه به تویه شوې وه. دغه پوځي چې په رمادي ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې کاروایي کې برخه اخیستې وه د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې سره خبرې کړې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مئی پر 18 نیټه په رمادي ښار کنټرول ترلاسه کړ چې وروسته بیا عراقي پوځ له سیمې وتلو ته اړ شو. دغه پوځي په خبرو کې بیانوي چې څرنګه حکومتي ځواکونه بې یارو مددګار پاتې وو او ورسره د سامان کمی وو چې له امله دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د حملو په وړاندې جوابي کاروایي نشوه کولی. د دغه پوځي په خبره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي مرسته هم کافي نه وه چې د ځمکنیو ځواکونو مناسبه مرسته وکړل شي. بلخوا د امریکا د دفاع سیکرټري اشټن کارټر عراقي ځواکونه تورن کړي دي چې د دې باوجود چې دوی د دښمن په مقابل په زیات شمیر کې وو په رمادي کې یې د جګړې ژمنتیا نه لرله نو ځکه په جګړه کې پاتې راغلل. د دغه عراقي پوځي په خبره رمادي ښار د وسلوالو لاسته پرېوتلو په وخت هم له عراقي ځواکونو سره د میاشت لپاره سامان نه او وسله هم کمه لرله. دی وایي د دوی د غوښتنو پس بغداد دوی ته یوازې څلور پوځي ګاډي ولېږل چې د وسلوالو د ګواښ په وړاندې دا ناکافي وو. په سیمه کې عیني شاهدین هم د عراقي پوځي چارواکو خبره تکراروي چې وایي که څه هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د رمادي خوا او شاه هوایي حمله وکړي خو دا بریدونه کافي نه وو. که سهم د اسلامي دولت وسلواله ډلې د حرکت په حق له بغداد سره استخباراتي معلومات شریک کړل شو، خو حکومت د داعش په وړاندې کاروایی کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ و. د دغه پوځي په خبره عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه په هوایي مرسته ترلاسه کولو کې ستونزې لرلې، ځکه چې دی وایي هغوی په خپلو هدایاتو کار کوي. دغه پوځي وایي چې دوی په منځ کې ګیر پاتې و، او د کارټر د خبرو په جواب کې وایي چې عراقي ځواکونه د خپل خار واپس حاصلولو خواهش ولې نه لري، خو دا چې کله وسایل پوره نه وي نو یوازې آرزو کافي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه د مې په 26مه نیټه رمادي خار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس ترلاسه کولو لپاره د خار په دریو اطرافو کې جنگي دلی دي. په دغه مهمه کاروایي کې خواوشه 3000 عراقي پوځیان او پولیس له شیعه رضاکارانو او ځایي قبایلو ترڅنګ شامل دي.
وایس اف امریکا دیوبه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اسوسییټډ پرس خبری جانس لیکي دا غو 15 طالب مشرانو په سفر د بندیز موده په ختمېدو دا چې په ګوانتانامو زندان کې قید وو، او 13 کال طالبانو له بند د یو امریکایي سرتیري خلاصولو په بدل کې قطر ته سپارل شوی ول. امریکایي چارواکي د طالبانو د دغو مشرانو پر سفر د لګیدلی بندیز ختمېدو له عمله اندېښمن دي. تفصیل اورو د انیسه اجمل نه.
اسوسییټډ پریس لیکي د کیوبا په ګوانتانامو بے زندان کې هغه 15 لوړپوړي طالبان چې تیر کال د امریکایي پوځي بوئ برګدال په بدل کې خوشی کړل شي وو، د یو کال سفری بندیز لګولو موده په ختمېدو ده. مقاله لیکي چې په یادو طالبانو د سفری بندیز د ګل پرس ختمیږي، او داسې امکانات ورسره راپورته شوي دي چې وروسته به دغه طالب مشران په نړۍ کې په آزاده توګه تګ وکړي. تیر کال په مې میاشت کې د بوئ برګدال په بدل کې د خوشی کولو وروسته د طالب مشران قطر ته ولېږدول شو، او د قطر چارواکي پر دې سلا شوي وو چې د دوی د فعالیتونو څارنه به کوي او له هېواده بهر به دوی د تګ کولو نه منع کوي. د دې پریکړې په ځواب کې طالبانو د 15 کالونو د بند وروسته بوئ برګدال خوشی کړو. بوئ برګدال طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. مقاله لیکي د یادو 15 طالبانو سفری بندیز د جون په لومړۍ نیټه ختمیږي، او امریکایي چارواکي د طالبانو د سفری بندیز د غزولو لپاره د قطر له چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ له قطر سره د لړکی د نوې معاهدې اعلان نه دی کړی. نو کېدای شي چې د طالبانو د 15 مشران د دې میاشتې په اخره کې له قطره ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو د څانګې یو لوړپوړي چارواکي او د ډیموکراټیک ګوند غړي ایډم شیف وایي چې قطر د دې 15 طالبانو په لړ کې دوی سره تر یو حده ډیره ښه کړي دي، خو اوس پښتنه دا ده چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په دې طالبانو کې پر لږ تر لږه یو تن باندې تور دی چې تیر کال یې په قطر کې له وسلوالو سره رابطې ساتلې وي. مقاله لیکي د دې رابطو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د امریکا د سینټ یو غړي جان مکین بیا تیره اونۍ ویلي دي چې په دې 15 طالبانو کې د لږ تر لږه یو له طالبانو سره خبرې اترې وي. بلخوا د کانګرس غړو په مسلسله توګه په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د طالبانو د دې سفری بندیز د ختمېدو وروسته به څه کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس غړو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی نه غوښتنه کړې ده چې قطر د یادو 15 طالبانو د سار لاندې د ساتلو مودې د زیاتولو لپاره رضا کړي.
د مشال تر څنګو سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د امریکایي لاس انجلس ټایمز رسپانی ولیکنه وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په مخه لاس لیک شوی تفاهم لیک د افغانستان درنه ځینې کړه خفکړی دي. د لیکنې تر مخه افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې د افغانستان د مسلې د هواري لپاره له پاکستان سره اړیکې خکې. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
په لاس انجلس ټایمز کې دا مقاله عالم لطیفي او اوش صاحب په ګډه لیکلې ده. لیکوالان وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان جاسوسي ادارو ترمنځ پر سوي تړون باندې د افغانستان پخوانی چارواکو او ځینو وتلو شخصیتونو سخت تنقید کړی دی. ورسپانه زیاتوي که څه هم د تړون جزئیات په ډاګه سوي نه دي، البته مطبوعات وایي چې د تړون له مخې آی اس آی به افغان استخباراتي چارواکو ته روزنه او وسایل ورکوي. خو د افغانستان ملي امنیت بیان جاري کړی چې وایي د تړون جاج به په 15 مرحلو کې اخیستل کېږي، او هر څه به د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره کیشي. ورسپانه پر مخ لیکي چې د افغانستان په خواني ولسمشر حمید کرزی پر تړون سمدستي تنقید وکړ، او د ولسمشر غنی په مشرۍ ملي وحدت حکومت باندې شغ وکړ چې تړون دی ختم کړي، ځکه چې دا د ملي ګټو پرسد دی. دا شاند پارلمان غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي افغانان د تړون پاړه په اعتماد کې نه دي اخیستل سوي، او دا به پاکستان ته په افغانستان کې د مداخله نوري موقع هم په لاس ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د ترون مخالفینو ته په جواب کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی ویلي چې دواړه جاسوسي ادارو د کال 2008 او 2009 په دوران کې هم تړونونه لاسلیک کړي وو. خو د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح د شاغلي عابدی دغه خبره رد کړه او ویل چې د کله هم له آی اس آی سره تړون نه دی لاسلیک کړی. ورځپاڼه د پاکستان د جاسوسي ادارې د یو پخوانی چارواکي محمد اسحاق حواله ورکوي چې وایي دغه تړون به د پاکستان افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ژر ختم نه کړي، البته دغه به د افغانستان د ولسمشر د دوه اړخیزه اړیکو شکولو پاسو کې نور هم مرسته وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د رویټرز خبري جان سره رپورت وايي کله وی خو پاکستان د کورنی امنیت په خکولو ل خپل گاونډي هیواد هند سره د خپل مخالفتونو د لمنځه وړلو په چیر کارونو کې ناکامه شوه. نو لبلې خوای د خپل مسلو د واري لپاره ل چین، سعودي عرب، ایران او همدارز امریکا سره د اړیکو یو پیچلې پالیسی مخترح وړي ده. زمونږ همکار منور شاه د دې رپورت مهمه برخه وروي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ لیکي پاکستان د جوړیدلو راهیسې تر نن ورځې پورې بهرنیو مرستو ته ضرورت لري او د لړکی مغربي نړۍ او په خاص توګه امریکا سره تعلقات ساتلي دي. په دې موده کې د سړې جګړې په افغانستان کې د شوروي يرغل، د هند او پاکستان ترمنځ جنگونه، د امریکا او چین ترمنځ تعلقات جوړیدل او د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د امریکا او پاکستان تعلقات وخت په وخت ښه شوي او خراب شوي دي او په کې دواړو هیوادونو ګټه او تاوان هم کړی دی. خو د دې رپورټ تر مخه پاکستان ته یې زیاتره زیان د خپلو کورنیو مسلو له وجې رسیدلې دی چې پکې د هیواد کې د جمهوري عمل کمزوري او په خارجه تګلاره کې د سخت دریځۍ کارول لوی ستونزې دي. د دې له وجې په پاکستان کې تل زیات واک د پوز د اثر لاندې پاتې شوی دی. د لړکې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت هڅه شروع کړې چې د خپل ضرورت او ذمواریو سره سمه او نسبتا سخته خارجه پالیسي اختیار کړي او دا راز غواړي چې د چین، سعودي عرب، ایران او امریکا سره په تعلقاتو کې توازن وساتي. په دې کې واضح ده چې د افغانستان او هند سره تعلقاتو ته په ترجیحي بنیاد وده ورکول هم غواړي. د دې رپورت پر وړاندې کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ اولنې ازمیخت هغه وخت مخې ته راغی چې سعودي عرب ترې په یمن کې د شیا حوثی باغیانو خلاف عملیاتو لپاره پوز وغوښت او پاکستان ورته د پارلیمان د فیصلې په ترڅ کې انکار وکړو. د دې ممکنه وجه په اندرونی توګه د فرقه ایزو شخړو اندېښنه او په خارجه پالیسۍ کې د ایران خپګان وو چې په نتیجه کې یې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د خطر سره مخ کېدلې شوه. رویټرز خبری ایجنسی د دې رپورت په اخر کې لیکي پاکستان ته پکار دی چې د نوي دور د تقاضو سره سم د خپلو گاونډي هیوادونو او نړیوالو سره تعلقات خکړي او په هیواد دننه د اقتصادي اصلاحاتو ترڅنګ هغه ټولې تګلارې پریږدي چې په نتیجه کې د دې هیواد وړې صوبې او اقلیتونه د احساس محرومۍ سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې د جینکو په سلګونو سکولونو کې د خزینه استادانو کمی دی او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه د صوبې حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه پاړه د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پختونخوا کې لوړاندې د جینکو د تعلیم شرکمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر بند پراته دي. د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالی ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې خزې استادانې هم شامل دي.
تقریبا
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامنه حالاتو له وجې هم سکولونه بند دي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې برتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاد او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یوه کارکوونکې ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پرېښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبی حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري، په ځواب کې د صوبی د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دی، نو هغه خو صرف د فیمیل نه دی، ټیچرز کمی خو چې زموږ حکومت ته راغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه وو تقریبا 12,000 د پاسه وو، بلکې 14,000 ته رسیدلی وو. نو هغه کې تقریبا 12,500 خلک مونږ آلریډي برتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ مونږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوی پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د څو نورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په قبایلي سیمه او رگزی ایجنسۍ کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې خپلو کورونو ته د ورستنولو پر وخت به له هر یوې کورنۍ سره تر 25,000 روپو پورې مرسته کوي، خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې کومک نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. به طارق اورگزی رپورټ پرې اورو.
پاورګزو کې د نامنیو له کبله بکورشي متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه واده کړې وه چې خپل کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپل کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړې واده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ سره دا واده کړې وه چې تاسو ته نور بندر ته ملاويږي، خو فیر خپل تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپۍ فی کس به دا درته درکړي کولای شي، خو هغه واده موږ سره تشه د خولې واده نن پورې دا
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاہ مشال رډیو پلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل واده زر تر زره پوره کړي، ځکه چې واپس شي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
کور کې چې کوشن خاطیون وی کنا هغه ته وي صدا ته ملوي کی دا جی مو تا ډېر نری ملوشي و د چې لګي د چې قوم کې د چې درو 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 لاسو کا سو ته ملوشي، خو نور مو تا قوم کې نری ملوشي، خو زرونو خال پاتې دي، ځکه چې پرچو پاتې لاګي نه زرونو خال پاتې دي. دا مو خاخین ته بل مبادی رنگ شوی دي، نور نقصان شوی دي، چې کنه ګره بادی ورون شي نه چې پړانګو کورونو باندې راغلي.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته ویل هر یو بشي متاثر کس سره به د 25,000 روپو مرسته کیږي، خو زیاتوي چې حکومت سره دومره فړ نشته چې متاثرینو سره د غمرسته په سمدستي توګه وکړي.
موږ څنګه ریټان کوو غا نو هغه تاسو په پتا چې کوم ټرین یو پکې یا کوم 25,000 روپۍ د ریټان کیش کراند ورکو چې کوم مخکې نو واپس کړی دی، هغه موږ بالکل بیلنس فیګر کړی یا پتا چې هغه پیسې نه دی اوسې
پاورزو کې وسله والو ډلو په زید پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2003 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2003 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د اتو قومونو شاوخوا 650 خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورګزی، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اور دن کو تو نیمہ قبائلی سیمو جانی خیل نرمی خیل اور بیٹنی خلق وائل تیر دو میاشت راہ سے مروت کنال کی اوبو بندی شوی چل قبل نے واضح دوی فصلوں اور سبزیاں وہ چشوی بلکہ چاروی ہم لتندے مڑکی کی دے خلق کو خبر پسیم کی بجلی ہم نوی نو زیادہ تر خلق لداغا کنال یا نہر چخا اب سکلی چو سور چخا محروم شوی دی پداغاڑا حال ارو د سیمینا د مشال ریڈیو د خبر عالو مردراز وزیر پر رپورٹ کی
دنیم قبائلی سیمے جانی خیل اندی خیلو سے دن کے شاف زلوائی مروت کے نال وچ شوے او دغلتا بجلی ہم نشتا چدا بکا خیلونا تر اے فار بیٹانو پورے مشتا خلق دا سخت مشکل سرا مخشوی
تو بلی نوکار بجلی شتانا پیدیر بنے باندو خوا او مولی نا دیدہ گا سے گردی ریجی پکور کے گاڑی ماتھے وکار متاوی خوا اے بند نگا جی خوا بکے خیلو سردی خیل جانی خیل بے یغنا جی بیٹھانی علاقہ بیا بیا پڑ خیل رسا اور جی تلے دے خرا خیل رسا ای پ دتول علاقہ کے دا تکلیف
دنیم قبائلی سی میں یو بلو سیدون کے عظیم اللہ دغه مشکل پاڑ وای
نہ بارونی نشتا او نہ نیر شتا نیر نر فلوساوی او دا دغه سے مولینا وکار تری گردی او دا غا غون گاندی واڑی کی گان وکار پکے وش چکے چھائی نشی لو ای تکلیف جو شوای جائے
مال خان وای ٹولا علاقہ خشکا یا وچا شوے او دغلتا د ولاڑے او با پسکلو مجبور شوی
او بن استا دای پالا کا کہ نہ بجلی استا دای کہ چیر دا تکلیف نیر بند رس کام شو د مول غ تکلیف تا او د پسلے غ تکلیف تا غوند او اتانا علاقہ وچا دو چې بجلی نه وی پر سر پم پینا بند او پتو شی او بار چا گای دوی می اسه سی چنر نو تو تاریکان جو یاردو پتی چا
کلامو چې پدیاڑا بنو کې د ایریګیشن یعنی او بخور محکمه اعلی چارواکي نور جان نو پختل نو دوی وویل دغه نیر باندې په ځنو ځایونو کې کار روان وو چې دا هغې په وجه یې بند کړی وو او نن به دغه نیر خلاصوي چې دغه ټولو سیمو ته به یې اوبه ورسي مروت کینال دبنو بران ڈیم نا وتلے چنیم قبائلی سیمو بکا خیل غوڑا نرمی خیل تختی خیل جانی خیل او ایفر بیٹانو نا لاندے لکی مروت باندے وتلے چ دغلتا پراتا پلکونو خلق تر یو شمیر ضرورتونه پوره کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د ګلیاز نه لند خبرونه اورو
د پختونخوا ولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملی کولو لپاره خپل رول ترسره کړي نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړي د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي په خبر پختونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویخت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده د خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ اسټیشنز جوړ کړل شوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وبالو وسلوالو طالبانو تیر شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د هوټل په نوم په یو مستون حمله وکړه د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بی پایلټه الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د سویټزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوال مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اوریدنه شروع کړې ده په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه اوسي په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونو او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي حتمي نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو وړخیزه اټومي موافقه لاسلیک کړي او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې ماتې ورکړې ده د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېږي تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او سره ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه همرا کوي د الله تعالی.